شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتک پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 28مه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوېلې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لک تر لګ یو 102 په حساب کړی دي. د راپور لمخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لکبله د 500 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت څنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې پروان مریض کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوي 24% زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیاي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي، چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیاي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې بیړنۍ اقدامونه شینو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډیر نور روغتیاي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوی چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیایي خدماتو به برخې شي. مخکله دي د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلی و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت لکبله 13 روغتیایي مرکزونه چې د سازمان اداره کول تړل شوی. د سازمان تیرونی په راپور کې ویل چې که بودیجه ترلاسه نکړي نو پر اتلونکو څوونه یو کې به 14 نور مرکزونه هم تړل شي. د پداسیال کې د چې په افغانستان کې خلک په ځنګړې توګه د هیواد په لری پروت سیمو کې لادمخه لروختیاي ستونزو سره مخامخ دي. ورسته لدې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادي رادیو بودیجه قطع کړه، اروپאי ټولنې د دې رادیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپאי ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادي رادیو د راتلونکو په اړه بحث وشو. له نننۍ بحثونه یوې خبره ډیپلوماټیکې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولند او د بالټیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادي رادیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وخود او ویل چې د دې رادیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یو ډالۍ وي او لمنځه تلل به په نړۍ کې د دیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي ځای وي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کالاس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د دیموکراسۍ لارښوون کې او ډیره به ارزښت ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالۍ وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثي ډلې المسیر تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حمله کې د سر سمندرګي پر غاړه پروت هدايده خار او د پلازمینه صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نخښه شوی دی. د یمن د روغتیا وزارت چې هوسیډلې اداره کوي راپور ورکړي چې په دې هوایي حمله کې د 15 ماشومان او 2000 په ګډون لکتر لګه 350 کسان وژل شوی او 89 نور ټپیان دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشته یو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه پورز ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسین دلیل لملاتړ څخه سم د سلاس وخلې او ژمنه وکړه چې کدا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشته یو خپل حمله ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکي د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر د یو سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجاله تن خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان نو خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی تر اغا چی رسنه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبري وکړي. په 25 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبري وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ډول سره چې په روسیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې شوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 13 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د استلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې لامل سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بیا اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو ورستې نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 13 وروسته د بی اسناد او افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه ورستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د دې سره د ای سی سی کارت لرونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیاتې مودې ورکولو غوښتون کې دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي.
د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نو موري د یک شنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او ورستای چلاندې د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې دی وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیر سمې له هیواده ووزي. کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خاطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تور خم دروازې د خلاصون او پسیمه کې درمنست شوی ستونزې د حل په هدف د دوړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو تویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا نستتیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وزندیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوی سنځي د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا باس وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعې د ټکي د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لار باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر لوړه کچ خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربندتنګ شي. خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماخامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز بندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلروشته میورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندیدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندیدلو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د دغلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لړه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې دوربان راوستو هڅه کوي چې پکې دوړو خو سرتیري او سرچینې له لاس ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشتو کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیې ومني. ماسکاو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبل شامل دی. پاینال کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناتو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناتو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناتو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناتو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ 28مه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو 43 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 28مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو در وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېخنې وړ ده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري،
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبريالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبريالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبريال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو څلروش سلنه زیاتې شوې دي. په دې کې په 13 پر خځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خبريال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو مده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، نو شپږتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای چې په آزاد ډول پر رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې غنی خبريالانې ګوښل شوي، وهل شوي او ان بنديانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو ویره او رواني فشارونو سره لاس کړیوان دي. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو او ریډیو ته رسره اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکو بلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4.3 زره کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوی افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوی خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر سي وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شوی شمیر زیات شي او لسلور لکه ډیر زره ډیر کسان به د خپل مینو پرې خودو تاړ شي. ډي آر سي د 2015 کال د نړیوالي بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو وېستل، داخلي بې ځای کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت رئیس پاکستان له دې هیواد د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړي او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواد ایستلي. راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړي او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستان ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدر دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقوقو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې 11 ورځ ده او د روژې تر پایه یوازې 12 ورځې پاتې دي. راځي واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی، خو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې او ورونه بشارهګان د لوګي لا سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې په سرکو سي ګرځي، نو مکمل ټول سرکو غاړې او خار دا خپل ګرځي سر روزمات لپاره سن لري. نو الله دې په رحم دی، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګور خایم له کابل نه تاسو ته غواستم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ختیریږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بیروزګار پاتې دي، سره له درس او تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه غوته بر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډېر شکر پی باسو پاروس کال چې سکل ډېر زیات بهتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمې لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي تاله عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به. اوس کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او